شپږ بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي راډیو د خبری مجلې کې خره خلاصو او ری چې افغانستان او د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت کړی دی. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان الوتکو ته داسې تیل ورکول کېږي چې په سلو کې دیرشمه برخه یې اوبه دي، او د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د ناامنیو عمده علت دا دی چې په دې ټولنې کې عدالت نه تطبیق کېږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي.
افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت څرګند کړ. ایران غواړي په کندهار کې یو مجهز لیسه جوړ کړي، او په بونیر کې یو ځان وژونکي د سولې د سیمه ییزې کمیټې د مشر په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت څرګند کړ. د دې جرګې ځینو غړو نن په عمومي غونډه کې وویل د کمیسیون مسؤلان باید جرګې ته ورشي او له دوی سره په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون تېره اونۍ اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1993 کال د حمل په میاشت کې ترسره شي. امریکا، روسیه او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی دی. د کندهار چارواکي وایي ایران غواړي په کندهار ولایت کې یو پرمختللې او مجهزه لیسه جوړه کړي. د افغانستان په جنوب کې د ایران سرقنصل ذوالفقار امیر شاهی نن د کندهار ولایت لوالي توریالي ویسا سره په کتنې کې وویل ایران غواړي د دې لیسې کار ژر پیل کړي. ویل شوي چې په دې لیسه کې به په سلونو زده کوونکي په پرمختللې او نوي تعلیمي سیستم سره زده کړې وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نن د لغمان ولایت د مرکزي دارالعلوم یو استاد نامعلومو وسلوالو په ډزو وواژه. دغه وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي مولوي محمد نصیر نن سهار هغه وخت په میترلام ښار کې ووژل شو چې د مدرسې پر لور روان و. د پوهنې وزارت د مولوي نصیر په قتل خواشیني ښودلې او دا یې د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. د دې قتل مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي شپږ تنه قاچاقوونکي له لسو څخه تر شلو کالو د بند په سزا محکوم کړي دي. دا مرکز وایي محکوم شوي کسان د ننګرهار، فراه او بادغیس ولایتونو اوسیدونکي دي، او ویل شوي چې له دوی سره 109 کیلوګرامه اپین، 145 کیلوګرامه مورفین او له 645 کیلوګرامو څخه زیات چرس نیول شوي دي. له بلې خوا خلک انتقادونه کوي چې د نشه یي موادو سترو کاروباریانو ته سزا نه ورکول کیږي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د هیواد د پولیسو د روزنې او تجهیز په اړه باید خپلې ټولې ژمنې عملي کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په دې وزارت کې د یو سیمینار په څنګ کې خبریالانو ته وویل که څه هم چې د پولیسو د تجهیز لپاره زمینه برابره شوې، خو په دې اړه باید ټولې ژمنې پوره شي. دا سیمینار چې د وړتیا او د لوړولو او د پولیسو د ښه مدیریت او مشرۍ په مقصد جوړ شوی درې اونۍ به دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ځان وژونکي نن د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر ولسوالۍ کې د سولې د سیمه ییزې کمیټې مشر فتح خان او له هغه سره لږ تر لږه نور 15 کسان ووژل. ځان وژونکي په ډګر خار ګوټي کې د فتح خان موټر ته نږدې ځان والوزوه. د ډګر خار ګوټه د ډګر خار ګوټي د زندان یو چارواکي قمر علي شاه مشال راډیو ته د چاودنې په اړه وویل
دا د ډګر اسپیټال نه دی طرف ته زیری او پټرول پمپ ته دغه فتح خان خپل پټرول پمپ دی او پرایویټ اسپیټال دی، او دغه په ګاډي باندې خودکش شوی نو هغه پکې مړ دی او سره ګنمینان مړ دی پکې، یو کس پکې نور مړ دی سیوای کنه، او شپږ کس پکې زخمیان ته اوسه پورې تصدیق شوی، شپږ زخمیان دي او دا تقریبا شپږ کس مړ دي.
تر اوسه کومې ډلې د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان په سیمه کې د قومي ځواکونو په غړو چې د سولې کمیټې هم بلل کیږي او د طالبانو پر ضد د حکومت د عملیاتو ملاتړ کوي تل حملې کوي. په زرونو ایرانیانو د جمعې په ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د دیرشم تلین د نمانځنې پر مهال لاریون وکړ. ګډونوالو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا او اسرائیلو بیرغونه یې په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ بهر وسوځول. د میله په نامه یوې ایرانۍ په لاریون کې وویل امریکا تو همه کشورها دخالت میکنه. امریکا د ټولو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. دوی دا حق نه لري. امریکا په خپل بشري حقونو تر پخو لاندې کوي، خو د بشري حقونو د تامین ادعا کوي. مونږ دلته راټول شوي یو چې د نړۍ له ټولو هیوادو سره د سولې اعلان وکړو. مونږ د امریکا له ولس سره هیڅ مخالفت نه لرو. د باراک اوباما له ستراتیژۍ سره مخالف یو. زمونږ د هیواد په چارو کې د هغه د مداخلو مخالف یو. په تهران کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د 1999 کال د نومبر په 4مه اشغال شوی او 250 تن امریکایان پکې د 340 ورځو لپاره یرغمل شوی ول. له هغه وخت راهیسې ایرانیان هر کال په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال تلین مانځي. د سوریه یاغیانو نن د هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومت په هوایي اډې چې د یاغیانو په سنګرونو به ورڅخه په هوایي حملو کې کار اخیسته ستره حمله کړې ده. په تفتناز هوایي اډې باندې حمله په داسې حال کې شوې چې یاغیان هڅه کوي د حلب او دمشق ترمنځ په یوې ستراتیژیکي سیمې واک ټینګ کړي. د حمله په انټرنیټ کې په ایښودل شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي خو په مستقل ډول نه ده تایید شوي. یاغیانو د غرض ویلي د پنجشنبې په ورځې له تفتناز هوایي اډې څخه شاوخوا 15 کیلومتره لرې بله پوځي اډه سراقب هم نیولې ده. ملګرو ملتونو ویلي یاغیانو د پنجشنبې په ورځ د سراقب وزیر ډیل نیول ورسته جنگی جنایت کړی. لکه تر لګاتې وشتره حکومتي عسکر په حملو کې وژلي او یو شمیر په ویډیوګانو کې هم خوده دي چې له تسلیمېدو ورسته وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سانډي په نامه سمندري طوفان لامل د تیلو درامسته شوی کمښت د لمنځوړلو لپاره د تیلو رسولو امر کړی دی. جمهور رئیس اوباما دفاع وزارت ته امر کړی چې د مصیبت ځپلو سیمو د تیلو په پمپونو کې دي د تیلو د کمښت په مقصد 38 میلیونه ګیلنه ډیزل او 45 میلیونه ګیلنه پټرول ورسوي. په نیویارک ښار او نیو جرسي ایالت کې خلکو د تیلو په پمپونو کې لیک جوړ کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د انتخاباتو د نیټې سره مخالفت کوي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنیت قومندان نن ووژل شو. د سندیخ نشته چې د افغانستان الوتکو ته داسې تیل ورکول کیږي چې په سلو کې ډیر شمه برخې اوبه دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی وایي
درې تن اوبه د یو پرواز د الوتکې په تخلیه شوې ده. د افغانستان مسؤلستان
او د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو د کورنیو او بهرنیو پالیسیو ترمنز توپیرونو ته بزیر شو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نیټې په اړه اندېښنې شته. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د 2023 کال د حمل په میاشت کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ترسره کیدل ممکن نه دي. دوی وایي په دې موسم کې د افغانستان کاپو 80% ځمکه له واورو لاندې وي. د انتخاباتو کمیسیون تیرونی اعلان وکړو چې د جمهوریت ریاست انتخابات باید د 2023 کال د حمل په شپاړسمه باندې ترسره شي. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د حمل په میاشت کې د واورو ورېدل، سړه هوا او د لارو سړکونو بندېدل هغه عمده لاملونه دي چې د 2023 لمریز کال د حمل په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخه نیولې شي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې مسأله باید نور بحثونه هم وشي او شته اندېښنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره شریک شي. د جرګې غړي کرام الدین رضازاده وویل
در ولایت بدخشان، فاریاب، سرپل، بادغیس و ولایت مرکزی افغانستان در برج عمل امکان
د بدخشان، فاریاب، سرپل، بادغیس او نور مرکزی ولایتونو کې د حمل په میاشت کې انتخابات ناممکن دي. باید دا ستونزې په پام کې ونیول شي سو د خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. په دې موسم کې د هیواد کابو 80% ساحل واورې لاندې وي، لارې او سړکونه هم تړلې وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 اعلان کړ چې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخابات باید د 2023 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14مه ترسره شي. سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون له اعلان سره ځینې سیاسي ګوندونو موافقه ښودلې او امنیتي ارګانونو هم د تیاریو خبر ورکړی، خو د ولسی جرګې غړي وایي چې د خلکو حقونه دې په پام کې ونیول شي او پر اعلان شوې نیټې دې له سره غور وشي. ازادي راډیو د ولسی جرګې د سړو سیمو د وکیلانو اندېښنه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه. د یاد کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې کومه پریکړه کړې د قانون له مخې کړې ده. د کمیسیون وایاند نور محمد نور وویل
د اساسي قانون په یو شپته ماما آماده کې راغلی دی چې د ولسمشر کار یا ماموریت د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیږي او د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې برخه کې موظف ګڼل شوی دی چې د دیرشو او شپېته ورځو په جریان کې یعنې د جوزا یا د غبرګولې د میاشتې څخه مخکې ټاکنه ترسره کړي. دغه کوم محل وش چې د کمیشن لوري چمتو شوی دی د افغانستان د اساسي قانون مطابق ده، په دې کې موږ کوم تغییر نشو راوستلی. باید چې د افغانستان د اساسي قانون فرمایش پرسه شي او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن مکلف ګرځول شوی.
کارپوهان وایي نامنی بله ستونزه ده چې کېدای شي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لارې خنډ شي. دوی وایي په هیواد کې داسې سیمې هم شته چې نن سبا د حکومت له کنټروله وتلي او که تدابیر ورته ونه نیول شي په انتخاباتو کې به درغلیو ته لار خلاصه شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د جګړې له ډګره د ټپیانو او جسدونو د سمدستي انتقال په اړه هڅې روانې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د روغتیایي چارو چارواکي وایي دوی هڅه کوي د جنگ له ډګر څخه د ټپیانو د انتقال لپاره سهولتونه برابر کړي. دوی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو د شورا په ګډ کنفرانس کې وویل چې تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو ډیره برخه مړي او ټپیان له بیلابیلو سیمو نه د نړیوالو ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. نسیم شفق په دې اړه نور معلومات راکوي.
د دفاع وزارت روغتیایي چارواکي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د نورو مسؤلیتونو ترڅنګ د جنگ له ډګر نه روغتیایي مرکزونو ته د مړو او ټپیانو په وخت لیږدول هم یو له هغو مهمو مسایلو څخه بولي چې باید امکانات ورته برابر شي. د دفاع وزارت د صحیه چارو رئیس عبدالقیوم توتاخیل د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو ته د ټپیانو لیږدول مهم و بلل او ټینګار وکړ چې د دې کار د ښه ترسره کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. د وویل چې د جګړې په ډګر کې د ټپیانو پاتې کېدل د نورو امنیتي ځواکونو پر روحي منفي اغیزه کوي.
موږ غواړو یوه ګټه داس کمیټه جوړه کړو چې بیړنۍ مرستې برابرې او ترسره کړي. د ناروغانو د درملنې په بهیر کې چې څه ډېر مهم دي، هغه روغتیایي کلینیکونو ته پر وخت د ټپیان رسول دي. څومره چې ټپیان پر وخت او معیاري ډول روغتیایي مرکزونو ته انتقال شي، درملنه یې مثبت نتیجه ورکوي او د ملګرو مورال یې پیاوړی کیږي.
په پوځي برخه کې د ډاکټرانو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره درې ورځنی کانفرنس د دفاع وزارت لخوا د ایسف په مرسته په کابل کې جوړ شوی. په دې کانفرنس کې تر ډیره په دې خبرې کیږي چې پوځي ډاکټران څنګه کولای شي په وخت او لوړ معیار سره روغتیایي خدمات ترسره کړي. د ملي اردو د صحیه چارو قماندان ډاکټر موساوردک په دې کانفرنس کې له جنگي سیمونه په وخت د ټپیانو د لیږدولو لپاره د امکاناتو د نه لرلو یادونه وکړه. ډاکټر ورداک سرګند کړه چې ملي اردو ولا سوا امبولانس دوله نقلیه وسایت لري، خو وی ویل چې د هوایی امبولانسونو نه لرل د دوی لپاره لوی اندېښنه او ستونزه ده.
تر دې وړاندې د ټپیانو په سلو کې اتیا انتقال د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کېدی، خو اوس دا امکانات ورځ تر بلې کمیږي او د انتقال د بهیر تر څنګ دا مسؤلیت هم موږ ته سپارل کېږي. دا باید له هر اړخه وڅېړل شي چې دا مسؤلیت موږ څنګه باید ترسره کړو. زموږ هوایي ځواکونه لا تر اوسه کمزوري دي او په دې برخه کې امکانات نه لرو.
څه موده وړاندې د افغانستان له بیلابیلو سیمونه د ملي اردو یو شمیر سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې اندېښنه ښودلې و چې د ملي اردو ځینې سرتیري چې ټپیان کیږي د امکاناتو د نشټوالي له امله حتی څو ورځې روغتیایي مرکزونو ته نه لیږدول کیږي. دوی د غرض ویلي و چې همدا مسأله کله ناکله د دې لامل ګرځي چې ټپیان ډیره وینه ضایع او څه ورکړي. د افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام داسې اندېښنې شته چې خایي داستون زلاپسي زیات شي.
په افغانستان کې د جګړې له ډګره د ټپیانو جسدونو د انتقال پر مسلې په داسې حال کې خبرې کیږي چې له بیلابیلو سیمو څخه د بیامنیو خبرونه هم پکې ورکول کیږي. په دې ډلې کې نن په یوې وسلوالې حملې کې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنیت قمندان او درې وسلوال طالبان ووژل شول. دا حمله چې نن سهار 10 بجې وشوه چارواکي وایي چې څو ساعته وروسته پای ته ورسېده، خو په سیمه کې لا هم عملیات روان دي. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د ډن ولسوالۍ امنیه کمانډان رحمت الله خان نن سهار 10 بجې هغه مهال ووژل سو کله چې د پنجوایي ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو طالبانو تر حملې لاندې راغلی. د ډن ولسوال احمد الله نازک ازادي راډیو ته وویل چې امنیه کمانډان رحمت الله خان په ډن ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو څخه لیدنه کول چې وسلوالو طالبانو حمله ورباندې وکړه. د ولسوال په وینا په دې حمله کې د امنیه کمانډان یو ساتونکی ټپي او درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي.
داغه دشمن غوښتنه چې د ګوزان کې وسته عملیات وي د چتي کمانډان ځان وسول دي. ساحه ته دشمن پسې غوښتنه چې د هغوی کې ځکه دغه ساحه زموږ د ولسوالۍ او د پنجوایي سرحد دي. دوی را وروسته پنجوایي د ولسوالۍ کونه د کمانډان حرکت کړی دي چې خپل عملیات یې پسې وکړي او په هغه کې کمانډان صاحب چې کړی دي او درې نفره د طالبانو مړي او د شلاو سره پرغه پای پات.
ولسوال وایي چې حمله اوس پای ته رسیدلې خو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه حمله په اړه څه نه دي ویلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې افغانستان د افغانستان د الوتکو لپاره په واردیدونکو تیلو کې 10% اوبه ګډې دي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال محمد عظیم محسنی ازادي راډیو ته ویل چې داسې اسناد او شواهد لري چې ګواکې د غفار داوی آیل په نوم د تیلو د واردیدونکو یوه کمپنۍ د هیواد ته بې کیفیته تیل واردوي او بیا اوبه پکې ګډي. خو په افغانستان کې د تیلو لوی واردونکو شرکت دغه خبره رد کړې ده. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
سربیره پر دې چې افغانستان ته بې کیفیته تیل راځي، ځینې وکیلان وایي حتی هغه تیل چې د الوتکو لپاره واردېږي هم بې کیفیته دي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مرستیال له افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د ټولو واردېدونکو تیلو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. محمد عظیم موسینی وایي داسې اسناد او شواهد لري چې هیواد ته د واردېدونکو تیلو 10% اوبه دي.
دغه موضوع خو د ډېر ستاسو اسنادونه ډېر لرم، شواهد او مدارک ډېر لرم. په کمیسیون کې راته ده درېتن اوبه د یو پرواز د الوتک تخلیه شوې ده.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال په وینا باید ټول هغه تیل چې هیواد ته ورديږي د حکومت لخوا په لابراتوارونو کې وڅېړل شي. دی وایي د څېړنو له مخې د آریانا افغان هوایي شرکت یوې الوتکې د تیلو په ټانکۍ کې 10% اوبه لیدل شوي چې د دوی په وینا دا د دې الوتکو د مسافرینو له ژوند سره لوبې کول دي. موږ غوښتل په دې هکله له آریانا افغان هوایي شرکت سره هم خبرې وکړو، خو زموږ له ډېرو هڅو سره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو افغانستان ته د تیلو واردونکو شرکت غفار داوی ایل مسؤلین بیا د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون خبرې ردوي. د دې شرکت مشر محمد اصغر غیاسی وایي ټول هغه تیل چې دوی هیواد ته واردوي لومړی د لابراتوارونو په وسیله معاینه کوي او وروسته یې هوایي شرکتونو ته ورکوي.
خپل پروسیجر لري چې یو تر چې د باندې ناراضي دل ته په ظاهر کې هغه خدا څه نه چې هارو مرو د الوتکو د استعمال لپاره هغه پام کیږي. هغه ته موږ لابراتوار لرو، کوالټي کنټرول لرو چې هغه تیلو راکوي چې هغه باید ټول انالیز شي، دلته تجزیه شي، لابراتوار شي. او به خو هیڅ امکان نه لري ځکه چې موږ هغه تیل چې تارې ته پمپو په هغه وخت کې یو لاپیار لابراتوار لرو چې د هغه له لارې نه بیا د جاپان او د فلایټ انجینیر کوم یو چې د هغه تصدیق موږ شخصلا په بل اخلو. دا تمسخر امیز خبر چې څوک کوي چې پټیلو کې وګړه دې دا خو بيخي هیڅ د قبول وړ نه دي.
د غیاسی په وینا دوی د محل د الوتکو لپاره ټول تیل روسیه او پاکستان نه واردوي.
په افغانستان کې د بې کیفیت تیلو د واردولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې هیواد کې د اداري فساد په اړه اندېښنې مخ په ډېریدو دي. په تر دې حده چې د قانون د تطبیق مسؤلان په دې ډله کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي د افغانستان د ناامنیو یو له مهمو عواملو څخه دا دی چې په دې ټولنې کې عدالت نه تطبیقیږي. محمد قسیم فهیم چې نن یې د افغانستان د څارنوالانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل جنایتکاران پرته له دې چې سزا باندې ورسیږي له بند خلاصیږي. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د روان کال په شپږو میاشت کې 14,000 دوسیو ته چې ستر او واړه جرمونه پکې شامل دي رسیدګي کړې ده. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په خلکو باندې د قانون یو شان نه پلي کېدل او په هیواد کې د عدالت ټینګښت ته نه پاملرنه له عمده انتقادونو څخه دي چې تل یې عام افغانان مطرح کوي. خو دا ځل د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال دې ټکي ته اشاره کوي او وایي چې یو شمېر جنایتکاران له سزا پرته له بنده خلاصېږي. مارشال محمد قسیم فهیم چې د شنبې په ورځ د افغانستان د څارنوالانو په سراسري کنفرانس کې خبرې کولې ویې ویل چې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل د اصلي مجرمینو نه محاکمه کېدل دي. هغه د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې له امنیتي ارګانونو سره په همغږي کې د عدالت تامین کړي.
یکی از عوامل بزرگی که امروز با شما در افغانستان با مشکلات عظیم مبتلا هستیم که امنیت در این جامعه تامین نمیشه،
دی وی یو له هغو سترو عواملو څخه چې نن موږ او تاسو له ستونزو سره مخ کړي یو، دا د چې په ټولنه کې عدالت نه پلي کیږي. موږ یې عمل نه وینو. امنیتي ځواکونه ډیر خلک په بیلابیلو جرمونو له هغې ډلې اختطاف، قتل او رشوت باندې نیسي، خو له لږې مودې بند وروسته بیرته خوشي کیږي. کله چې خوشي شي یو ځل بیا جرأت کوي چې خپل جرم ترسره کړي. که چیرې قانون پرې حاکم شو او جزای ولیدله، امنیت په ټولنه کې په خپله تامینېږي. ښاغلی فهیمونه ویل چې څه ډول بدلونونه، خو زیاته یې کړه باید هغه نیمګړتیاوې چې موجودې دي له منځه ولاړې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال له نیوکو وروسته په دې هیواد کې د لوی څارنوالۍ یو مسؤول وویل چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 16,000 دوسیو ته رسیدګي کړې چې بېلابېل جرمونه پکې شامل دي. ویل کېږي چې د عدلي او قضایي ادارو ضعیفه کړنه په هیواد کې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو لامل شوی. آن دا مسأله د دې لامل شوې چې په ولایتونو کې ځینې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره دولتي محکمو ته د مراجعې په ځای خپلې شخړې او ستونزې د طالبانو په غیر رسمي محکمو کې هواروي. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپریږي چې د ننګرهار په ولایت کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. په ګمرک کې د خلکو څخه په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي او په دولتي ادارو کې فساد لا پراخ شوی دی. دا چې دا ادعاوې څومره سمې دي او کنه، په دې اړه د ننګرهار د والي له بیان د احمد ضیا عبدالزی سره د ازادي راډیو مرکه په سبانیو خپرونو کې مه هیروئ.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د اوبو او انرژي د وزیر محمد اسماعیل خان له خبرو سره مخالفت کړی دی چې ویلي دي په دې هیواد کې د پخوانیو مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دی. نوموړي په هرات کې په همدې اړه د پخوانیو جهادي قومندانانو غونډه ورغوښتې وه او ویلي دي د اړتیا په وخت کې به د پخوا په شان دوی وسلې ترلاسه کړي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند سرپرست ازادي راډیو ته ویل د ملي ځواکونو په شتوالي کې د رنګ تشکیل رامنځته کیدل یو غیر قانوني کار دی. بلخوا اسماعیل خان ویلي د یادې طرحې په اړه یې له جمهور رئیس حامد کرزي سره هم خبرې کړې دي، خو د ارګ چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام کوي له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
پخوانی جهادي قومندان او د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په داس حال کې د پخوانیو مجاهدینو د یو لوی تشکیل درامنځته کېدو خبره کوي چې له مخکې نه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د کورنیو جګړو درامنځته کېدو ویرې موجود دي. خو د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دیموکراسي پلوه او ټکنوکراتانه رهبری پر غاړه لري او ځینې کتونکو د نوموړي د خبرې د افغانستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې وړ بولي. د حق او عدالت د ګوند مرستیال او سرپرست اسد الله ولوالجی ازادي راډیو ته ویل ګوند د نوموړي د سرګندونو مخالف دی.
مونږ د هغو خبرو پر خلاف یو چې محترم امیر صاحب ویلی دي که مونږ د خپلو امنیتي قواو په مقدس رول باندې سترګې پټې کړو او د هیواد د قوانینو پر خلاف عمل وکړو او دا هم ووایو چې جمهور رئیس هم زموږ نه ملاتړ کوي، دا نو نه زموږ ګوند ته د منلو وړ خبره ده او نه هم شخصیتونو، کړیو او ګوندونو ته.
د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې د لویدیز حوزې د پخوانیو جهادي قومندانانو یو غونډه وربلل و او په هغه کې د هغه څه په اړه خبرې وکړې چې د مجاهدینو د یو پراخ تشکیل رامنځته کېدل وبلل. هغه ویل په بیلابیلو ولایتونو کې لدیر شو ډیرې جهادي حوزې رامنځته شوي او نورې به هم رامنځته شي. ښاغلی محمد اسماعیل وویل د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته که افغان ځواکونه کمزوري وښیي نو د هیواد بچیان به چې اشاره یې همدغو پخوانیو مجاهدینو ته وه د پخوا په شان له هیواده دفاع وکړي. په ولسي جرګې کې د هرات استازی او پخواني جهادي قومندان محمد نذیر حنفي ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي مجاهدین یو لاس شي او له هیواده په دفاع او امنیت کې مرسته وکړي. دا چې د جهادي تشکیل معنا د دوی له نظره څه د نوموړي وویل
شک به یې نشي
اگر همه مجاهدین
په دې کې هیڅ شک نشته که ټول مجاهدین د جهاد په کلمې سره راټول نشي او په یووالي سره کار ونه کړي نو د افغانستان دښمنان به له یوې لارې هڅه وکړي چې ګډوډي او تشنج رامنځته کړي او مصیبت به راپېښ کړي. نو د دې لپاره چې وکړای شو په خپلو پښو ودرېږو ډېر کړاوونه به په مخ کې ولرو. نو تشکیل د جهاد تر کلمې لاندې د ټولو مجاهدینو د یو لوی ټولې په معنا دی.
که څه هم د ولسي جرګې غړي ټینګار وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو د راټولولو هدف امنیت او دولت سره مرسته کول دي، خو د جهادي مشرانو سابقې ته په کتو سره عامو خلکو ته دا د اندېښنې وړ مسله ده. یو شمېر خلک وایي که په راتلونکي کې د مرکزي دولت او ملي ځواکونو پر ځای پخواني جنګ سالاران پیاوړي شي، ممکن په هېواد کې یو ځل بیا ګډوډۍ رامنځته شي او د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي.
د نوامبر شپږمه بارک اوباما
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and in
Metramni
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with his
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات تازه خبرونه تحلیلونه راپورونه په آزاد رادیو کې
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه یعنی راتلونکي سه شنبه په شرایطو برابر امریکایان د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. د جمهوری ریاست لپاره دواړه کاندیدان باراک اوباما او میت رومنی د بیلابیلو کورنیو مسایلو، بهرنۍ پالیسۍ او نړیوالو مسلو په اړه خپلې تګلارې اعلان کړې دي. اسوسییټډ پریس آژانس پر ځینو عمده مسلو د دواړو کاندیدانو ترمنځ توپیر ته کتنه کړې ده چې د فرشتې جلال زی څخه به واورو.
جمهور رئیس اوباما د خپل حکومت په تیرو څو کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغاني جمهور رئیس جورج بوش د پالیسۍ ځینې مهمې برخې تعقیب کړې دي. د بیلګې په ډول سره له دې چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه یې کړې وه، خو دا زندان لا هم نه دی تړل شوی. په پاکستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل په نړیوالو مسایلو کې د جمهور رئیس اوباما د حکومت له عمده لاسته راوړنو ګڼل کېږي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې په توقیف ځایونو کې به د بندیانو څخه د تحقیق پر وخت د شکنجې د شدیدو تخنیکونو کار نه اخیستل کېږي. دا خبره هم د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په وروستیو کلونو کې شوې وه. جمهور رئیس باراک اوباما په پاکستان او یمن کې د مشکوکو تروریستانو د وژلو لپاره د بې پیلوټ الوتکو حملې زیاتې کړې دي، خو د جمهور رئیس اوباما په وړاندې د جمهوري غوښتونکو کاندید میت رومنی مشکوکو بهرنیو تروریستانو ته د هر ډول قانوني حقونو د ورکولو مخالفت کوي. په 2001 میلادي کال کې هغه لایحه هم تایید نه کړه چې په توقیف ځایونو کې د مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیق لپاره د اوبو په وسیله د شکنجه یا واټر بوردنګ د بندېدو غوښتنه کوله. د مترومنی د انتخاباتي مبارزې مسؤلینو تیر کال تایید کړه چې د هغه په باور د اوبو په وسیله د مشکوکو تروریستانو څخه اقرار اخیستلو ته شکنجه نسی ویل کېدلی. د جګړې په برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما په تیره څلور کلن دوره کې یوه عمده مسله د عراق څخه وتل و. ولسمشر په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړ او بیا یې په تدریجي ډول د هغوی د بیرته ایستلو پلان جوړ کړ ترڅو ټول ځواکونه د 2014 کال تر پایه ستانه کړي. دای همدارس د کانګرس د جمهور غشتونکو سره د ژمنې لمخې د سمندري ځواکونو او پاوز د چوکاټ د محدودولو پلان لري، خو کاندید مترومنی د کانګرس د جمهور غشتونکو په دې غشتنه سخت انتقاد کوي چې لمخې به راتلونکي کال د امریکا د دفاع وزارت په بودیجه کې زیات کموالی راشي. مترومنی سره لدی چې د امریکا د دفاع وزارت د بودیجه د زیاتوالي ملاتړ کوي، خو د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه د وتلو په برخه کې د جمهور رئیس اوباما سره موافق دی. مترومنی ویلي چې د 2014 کال تر پایه به د وسلوالو ځواکونو د لا پیاوړتیا، د عسکرو او د جنگي بیړیو د شمیر د زیاتوالي لپاره تقریبا 100 میلیارد ډالر د امریکا د دفاع وزارت بودیجې ته ورزیات کړي. د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د دواړو کاندیدانو لپاره یو عمده مسله د ایران اټومي پروګرام دی. جمهور رئیس باراک اوباما په لنډ وخت کې د ایران په ضد د پوځي اقدام مخالفت کوي، خو ټینګار یې کړی چې که دا یوازنۍ لاره وي چې د اټومي وسلې د درلودو څخه د ایران مخنیوی وکړي نو غور ورباندې کېدلی شي. جمهور رئیس اوباما د سوریه په مسله کې د لیبیا په څیر د هوایي حملې مخالفت کړی او د بشار الاسد رژیم په ضد یې د زیات نړیوال فشار غږ کړی دی. جمهور رئیس اوباما پر اسرائیل د دې لپاره هم انتقاد کوي چې د یهودي مشځایونو جوړولو ته دوام ورکړي او په 1980 کال کې د عرب او اسرائیل تر جګړې وروسته د شوی موافقې نه مخې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو او د دوو بیلو دولتونو د رامنځته کېدو پلوي کوي، خو ایران ته د امریکا پوځي تهدید د مترومنی په خبرو کې تر دې واضح دی. مترومنی په دې اړه چې اسرائیل حق لري چې د ایران د اټومي تاسیساتو په ضد اقدام وکړي خوشبیني څرګنده کړې ده. البته متروم نیام په واضح ډول د داسې کوم اقدام لاتر نه دی کړی. دا هم ویلي چې د ایران پر ضد د امریکا پوځي اقدام به وروستی انتخابي. د امریکا اقتصاد د وسلو ساتلو قانون د همجنس بازانو لپاره ازادي، روغتیایي خدمات، چاپیریال ساتنه او داسې نور عمده مسایل به د جمهور رئیس اوباما او د میت رومني د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې د رایه ورکوونکو دریځ ټاکي. خلک به د ټولو ټکو ته په پام پریکړه کوي چې کوم یوه کاندید ته رایه ورکړي.
د امریکا انتخابات به څوک وګټي؟ باراک اوباما که میت رومني؟ هر څوک دا پوښتنه کوي دا چې دا انتخابات به د افغانستان په حالاتو څنګه اثر کوي او دې ته ورته مسایلو باندې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې، البته د راتلونکي اونۍ د همدې اونۍ په خپرونو کې په دې اړه باندې مفصل راپورونه او مرکې او معلومات